سلامونه ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې. زه سفي ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم. پایل به د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو باندې وکړو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له اړخه یو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو دی. د اوچا په وینا افغانستان د نړۍ په لسو هیوادونو کې راځي چې تر ټولو زیات اقلیمي او طبیعي آفتونه تجربه کوي. اوچا وایي وچکالي چې د خلکو معیشت خرابوي او لوږه زیاتوي په سختي دوده. اوچا په خپل ټویټر کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش خبرداری ته اشاره کړې ده چې ویلي دي د اقلیم بدلون اوس له کنټروله وتلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي افغانان د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د کرکټ شل اووره مسابقه نن شپه روانه ده. دمګړی بنګلادیش د هدف د پوره کولو لپاره لوبه لري. بنګلادیش په یو له سوبالونو کې نه منډو ته اړتیا لري. د افغانستان ټول ټال منډي 114 وی او په ولس اورونو کې خپل ولوبغاړي لاس ور کړی وو. د لوبي درې اورونه د باران په وجه کم شي وو. بنگلاديش تر دې دمه 114 منډي کړی او څلور لوبغاړي لاس ور کړی دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې پراخې مرستې د دې سبب شوې چې په دغه هیواد کې د ژمي پر مهال د هغو کسانو شمېر چې کافي خواړه نه لري له 20 میلیونو څخه د 2023 کال په می کې 1500 میلیونو او 3 لکو ته راکم شي. خو د ملګرو ملتونو دغه ادارې نن ویلي د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP او د شریکو ادارو له لارې د دې ملاتړ دوام ته اړتیا ده چې ډاډ ترلاسه شي په میلیونونو زیانګالي افغانان بیا هېر نه کړای شي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي په روان 2023 کال کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمېر میر 9 میلیون ته نږدې شوی دی. تاسو له ازادي راډیو خبرونو ته غواږی یاست. د راپورونو له مخې ایرانی چارواکو د شنبې او جمعې په ورځو له دغه هیواد شاوخوا 15000 افغان کډوال لومړی نیولي او بیا یې ایستلی دي. د ایران د زابل سرحدي پولیسو قماندان پرویز قاسم زاده ادعا کړې چې دغه افغانان د ناقانونه ننوتلو او اوسیدو او د دوی د پاسپورت د مودې د ختمېدو له امله نیول شوې دي. د طالبانو حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت په دې اړه کوم معلومات نه دي ورکړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزیر وایي له نړیوال اقتصاد سره د مرستې یوازینی لار د جګړه ځپلي او اوکراین د ملاتړ زیاتول دي. جنت یلن نن یکشنبه ویلي د دې ترڅنګ چې د نویو ټوکېدلو اقتصادونو تقویه کول او د پورونو د ستونزو په وړاندې مهمه مبارزه مهم نقش لري. میرمن یلن چې په هند کې د شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو د مالی وزیرانو د سرمشري په څنډه کې خبرې کولې وویل یو کلیدي لومړیتوب د اوکراین د ملاتړ زیاتول دي چې د روسیې په وړاندې خپله دفاع وکړي. د امریکا د خزانه وزیر په 13 فبروري میاشت کې د کیف تر سفر وروسته ویلی او هغه له نږدې په هغه بهرنۍ مرسته کې چې له ملکیانو او د اوکراین له پوځ سره کیږي زیات تفاوت لیدلی دی. پر اوکراین چې د نړۍ په سطحه د غلاجاتو یو پر څلورمه برخه تامینوي د روسیې یرغل د دې سبب شوی چې په نړۍ کې د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې شي. د هغې موافقې چې په مرسته له اوکراین د غلاجاتو صادرات پیل شول مهلت سبا دوشنبه په هغه صورت کې ختمیږي که روسیه له نوي کېدو سره موافقه ونه کړي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشه او د خبرونه التم ولوله. ورزو د پروګرام د مطالب و معرفي ته د طالبانو حکومت ویلی دی چې په کابل کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه پر وسلوالو باندې بریدونه کړی دي او د دې ډلې ځینې غړي وژلې دي. په دې اړه تاسو ریپورت لرو چې ایران د شنبې او جمعې په ورځو له دغه هیواد شاوخوا 15000 افغانان ایستلې دي.
پرون له پولې بیرته راوګرځولم ډېر خلک وټول یو ځای وشړلو.
ګڼشمیر ناروغان چې پاکستان ته د تګ لپاره ټوکن اخلي وایي چې په دې وروستیو کې له ستونزو سره مخ شوي دي. په دې ټوکنونو به دوی شاوخوا شپږ ځلې تلل خو اوس یوازې یو ځل اجازه لري.
مشکلاتونه ډیر دی پورتل کې شپنو شو کولای او ډیر ګرمه ده په تورخم کې چې کله زو الته امبولانس چوکۍ نه لري اکسیجن نه لري.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د طالبانو حکومت وایي تیر شپه د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د داعش خراسان څنګه په پټنځای عملیات کړي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر آژانس د دې عملیاتو په اړه یوازې همدومره معلومات خپاره کړي، خو ازادي راډیو ته یوې خبره سرچینې ویلي په دې عملیاتو کې د داعش دوه تنه وسلوال وژل شوي دي. په دې اړه باندې پام وکړئ یو رپورټ ته.
د طالبانو حکومت یو ځل بیا په کابل کې د داعش خراسان څانګې پر یو پټنځای د عملیاتو خبر ورکړی. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر آژانس تیر شپه ولیکل د عملیات د کابل په بګرامیو ولسوالۍ کې شوي، خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. حخوا د طالبانو حکومت یوې بخبره سرچینې ازادي راډیو ته د خپل نوم د نښو په شرط وویل په دې عملیاتو کې چې تیره شپه د بګرامیو ولسوالۍ په میرویس ښارګوټي کې په یو کور شوي د داعش خراسان څانګې دوه وسلوال وژل شوي او یو شمېر وسلې او مهمات ترې نیول شوي دي. سرچینې دا هم وویل چې دا کسان له ډېره وخته د طالبانو حکومت د استخباراتي سرچینو تر څارنې لاندې وو او عملیات هم د طالبانو حکومت د استخباراتو ځانګړو ځواکونو کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې د دې عملیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو افغان اسلامي اژانس لیکي ځینې سرچینو ورته ویلي چې په دې عملیاتو کې درې تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ژوندي نیول شوي دي. خبر کې دا هم راغلی چې په وژل شویو کې یوه ښځه هم ده او په نیول شویو کې بیا دوه ښځې او څلور ماشومان شامل دي چې ورسره یوازې یو میل وسله نیول شوې ده. خو لا تر اوسه هیڅ سوی بلې رسمي سرچینې دا معلومات نه دي تایید کړي. تر اوسه لا د وژل شویو کسانو هویت هم معلوم نه دی. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو حکومت په کابل کې د داعش پر ضد عملیات کوي، بلکې له دې وړاندې په ځلونو د کابل په بیلابیلو سیمو کې د داعش خراسان څانګې پر ضد د دې ډول عملیاتو خبر ورکړی. د روان میلادي کال د مې په نهمه نیټه د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر آژانس خبر ورکړ چې د کابل د بګرامیو ولسوالۍ بودخاک څلور لارې د شمشاد کوڅې ته نږدې د داعش خراسان څانګې د والي مرسیال انجینر عمر وژل شوی دی. همدا ډول طالبانو په هرات، نیمروز، مزار شریف، ننګرهار او کونړ کې د داعش خراسان څانګې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو او د دې ډلې د مهمو کسانو د وژلو او نیولو ادعاوې کړې دي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت بیلابیلو چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې د نشتون خبره کړې. له دې ډلې طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې وویل په افغانستان کې داعش نشته او روسي بریدونه له خارجه واردو شوي کړي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مارچ پاتمه نیټه په یو راپور کې وویل په افغانستان کې لږ تر لږه درویشت ترهګرې ډلې فعال دي او هغوی به وشي کولی چې په دې هیواد کې امن پر ځایونه پیدا کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په همدې راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او ګواښ د زیاتېدو په اړه خبرداری هم ورکړل شوی و. تر خوا یې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قمندانۍ یا سینټکام عمومي قمندان جنرال مایکل کوریلا د مارچ په دویمه د اساسو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعي غونډې ته وویل اوسمهال په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمېر 2250 تنو رسیږي، خو طالبانو یې دا خبره رد کړه. دا په داسې حال کې ده چې د داعش خراسان څانګې په بریدونو کې د طالبانو حکومت لوړ پوړي چارواکي، د دې ډلې والیان، امنیه قمندانان او طالب پلوي دیني عالمان هم وژل شوي دي.
تاسو اوریدونکو کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111 شمیره بیا تکراروم 00422111.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
د راپورونو له مخې ایرانی چارواکو د شنبه په ورځ 15000 افغان کډوال چې په دغه هیواد کې د راپورونو په اساس قانوني اسناد نه درلودل نیولی او ایستل دي. د زابل ولایت سرحدي پولیسو قمندان پرویز قاسم زاده د شنبه په ورځ ایران تسنیم خبری آژانس ته ویلي دغه افغانان د ناقانونه ننوتلو او اوسېدو او د دوی د پاسپورټ د مودې د ختمېدو له امله نیول شوي. د اړه پام وکړئ د سنا کاکړ رپورټ ته.
یو ایرانی چارواکی خبرداری ورکړی که بهرنیان ایران ته د ننوتلو، دغه هیواد کې د پاتې کیدلو او یا ورنه د وتلو په برخه کې قانوني ګامونه پورته نه کړي، له قانوني چلند وروسته به له هغه هیواده وشړل شي. د زابل ولایت د سرحدي پولیسو قمندان پرویز قاسمزاده د شنبې په ورځ د ایران تسنیم خبري اژانس ته وویل، په تیرو 24 ساعتونو کې د ایران له بېلابېلو ولایتونو څخه 4,118 ناقانونه افغان کډوال نیول شوي او د سیستان او بلوچستان په ایالتونو کې د ملک پولې له لارې افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. 24 کلن افغان ځوان امین الله چې له 2 کلونو راهیسې په ایران کې اوسېده، یو له هغو کسانو څخه دی چې یوه ورځ وړاندې د اوسېدو د قانوني جواز د نه لرلو له امله یې له ایران څخه افغانستان ته واستول شو. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
پرون یې له پولې بېرته راوګرځولم، ډېر خلک و، ټول یو ځای وشړلو. پرون د تهران په خیرآباد او رامین په سیمه کې ونیول شوم. زه یې د پولیسو ماموریت ته بوتلم. هلته یې له هر یو څخه د لارې کرایې لپاره 140 تومنه واخیستل او د هرات پولې ته یې راوستلو.
په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو مسله ناهیلي کېدونکې بولي. وایي په دې وروستیو کې د دوی ستونزې ډېرې شوې دي. پیران کې یو افغان کډوال چې وینه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې دا وکړه چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د هلمند سیند د اوبو پر سر د شخړو له امله زیات شوی دی.
د هلمند سیند د اوبو په سر وروستیو پېښو چې د ایران د پولیساتو او د اسلامي امارت د ځواکونو ترمنځ شوي، افغان مهاجرینو وضعیت چې له مخکې هم ښه نه و لا خراب کړ او زموږ دغو هیوادوالو د شړلو لامل شو چې ان قانوني اسناد یې درلود. په همدې توګه د ایران خلکو لخوا د افغانانو ځورول چې ډېر ناهیلي کوونکی دی.
تر دې مخکې هم له ایرانه یو شمېر شړل شویو افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په دې وروستیو کې د اوبو پر سر د شخړو له امله په ایران کې د افغان کډوالو ځورونه او ایستل زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د تهران او طالبانو حکومت ترمنځ د هلمند اوبو پر سر شخړه په یوه حساسه موضوع بدله شوې ده. تازه د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان ویلي چې هیواد به د هلمند سیند په اوبو کې له خپل حق څخه یو ګام هم پشان نشي او د دغه هیواد حکومت به د سیستان بلوچستان په جنوبي ایالتونو کې د اوبو د کمښت د ستونزې د هواري لپاره لازمي هڅې وکړي. د ایران د مهر دولتي خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په تهران کې په یوه خبري کنفرانس کې وکړې. د ایران د انرژي وزیر زیاته کړه چې له خبرو اترو سره سره ایران تر اوسه د هلمند له سیند څخه د خپلې برخې اوبه نه دي ترلاسه کړې. د طالبانو حکومت تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي وو چې د هلمند د سیند اوبو کچه راټیټه شوې ده او ایران د خپلو اوبو له حق څخه زیاتې اوبه ترلاسه کړې دي. موږ د طالبانو حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو له وزارت څخه هم له ایران نه د ایستل شوي افغانانو د شمېر او د دې موضوع د څرنګوالي په اړه وپوښتل. خو د یاد وزارت وایان عبدالمطلب حقاني د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو درې اونۍ وړاندې د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا راپور ورکړ چې په روان پسرلي کې 90,000 افغانان په خپله خوښه او یا په زور له هغه هېواده ایستل شوي او د دوغارون پولې له لارې افغانستان ته راستن شوي دي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری څه موده وړاندې په یوه راپور کې ویلي و، اټکل کېږي چې په 2022 کال کې شاوخوا 4,500 افغانان له ایرانه ایستل شوي وي. د ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې اوسمهال شاوخوا 5,000,000 افغانان په ایران کې د استوګنې له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com کې ازادي راډیو موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
په سرطان اخته یو شمېر افغانان چې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي، په جلال آباد ښار او د تورخم په دروازې کې له خپلو ستونزو شکایت کوي. دا ناروغان چې د پاکستان ویزه نه لري وایي په جلال آباد ښار کې له اوږدې انتظاره په لوړه بیه د ټوکن ترلاسه کول او د تورخم په دروازه کې د څو شپو تیرولو وروسته د پاکستان خاورې ته ننوځي. نور جزئیات د نرګس مومند حسن زی په رپورټ کې.
یو شمېر هغه ناروغان چې د سرطان په ناروغۍ اخته دي او درملنه یې په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي اړ کېږي پاکستان ته ولاړ شي. خو یو شمېر ناروغان په جلال آباد ښار کې د تورخم په دروازه کې د ټوکن د ترلاسه کولو لپاره د څو ورځو له انتظار شکایت کوي. ټوکن هغه پاڼه ده چې افغانو ناروغانو ته د ویزې په بدل کې ورکول کېږي څو په آزاده توګه پاکستان ته دننه شي او خپل د ناروغۍ درملنه وکړي. عالمه هغه میرمن ده چې د سرطان له ناروغۍ رنځ وړي. د ازادي راډیو ته وویل، پخوا به په یوه ټوکن څو ځلې تګ او راتک کا وخو وسله وټو کن یوازې یو ځل کار اخستل کیږي.
د توکن ډیر خپکړی چې مخکې به توکن واخستو نو دا توکن به بیا موږ شپږ ځله په دې شپږ میاشتې تللی شو. اوس دا توکن هم قیدی موږ ته خو ډېرې ستونزې دي، ډېرې سختۍ دي، اقتصاد ضعیفه دی، مشکلاتونه ډېر دي. په هوټل کې شپه نشو کولی، هوا ډېره ګرمه ده. یو په تورخم کې چې کله ځو هلته امبولانس چوکۍ نه لري، اکسیجن نه لري، او التم ډیره سختي دي چې تقریبا 15 ساعته په جال کې کینو.
فرید تنها هم د سګو په سرطان اخته دی. سموده د مخه د ټوکن د خصلو لپاره د تورخم د دروازې لاري پاکستان ته د درملنې په موخه تللی وو. دای هم خپل او د تورخم په دروازه کې د نورو ناروغانو لستونزو کې ساکوي.
سرطان روده مبتلا شدم در افغانستان پس از عملیات و مدت 6 روز
در افغانستان که به سگو به سرطان اخته شوی وم. شپاگ و رزی بستر وم. وقتل می پاکستان تلار شم. تورخم تا چه ورسی گی حال تا در ناروغان وزید چه و بینی نزوله دل جوان در توریگی برای ناروغان و بزوف که و ما خپل زن و خپل پیواز تا می در تور بازار چه خپش پیت زر افغانی توکن وخسته او بیام اجازه و منده چه پاکستان تلار شم.
یک توکن صحیح را خریداری کنیم. دو نفر بود از ما 60,000 شد.
دوی وای هغه کسان چې د ویزې د اخیستلو توان نه لري څو شپې په جلال آباد او تورخم کې سبا کوي څو د توکن د اخیستلو لپاره وار ورسیږي. په سرطان اخته ناروغان د طالبانو له حکومت غواړي چې ناروغانو ته د ویزې ورکړي او ورته د اسانتیا په برخه کې د پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. هڅه مو وکړه په سرطان د اخته کسانو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د ویان شرف الزمان نظر هم ولري، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د جمهوریت دولتي روغتون مسؤلین ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې په سرطان د اخته ناروغان شمیر ډېر شوی دی. د دغه روغتون علمي معاون سردار محمد موسازی ازادي راډیو ته وویل
د روغتون سرطان برخه فعاله ده، رښتیا هم زیات شوي دي. تقریبا هره ورځ شاوخوا 200 د اوپیډي ناروغان راځي چې په میاشت کې د دوی شمېر 2-3 زره کسانو ته رسېږي. او لامل یې هم د افغانستان د 4 ولایتونو څخه د روغتون ته د ناروغانو مراجعه ده.
جمهوریت روغتون ته د سرطان د ناروغانو د ډیرو ناروغانو د مراجعې یو بل لامل د کورنیو ټیټ اقتصادي وضعیت دی چې پاکستان یا کوم بل هیواد ته د تګ توان نه لري. د موده وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی نبی عیساخیل اعلان وکړ چې په افغانستان کې به د ادې په نوم د سرطان د درملنې یو مرکز جوړوي، خو څرګنده نه ده چې د دغه روغتون د جوړېدو چارې پیل شوي او کنه. پرونه له مخې هر کال زرګونه افغانان په ځانګړي ډول د سرطان ناروغان چې په افغانستان کې درملنه نه کېږي د سیمې او ګاونډیو هیوادونو ته په ځانګړې توګه پاکستان ته درملنې لپاره ځي.
facebook.com/azadiradio
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د ځواکونو لاسه د خوشحالۍ بمونو یا مهماتو د لویدو په اړه باندې انتقادونه کړي دي. ولسمشر پوتین خبرداری ورکړی دی چې اوکراینی ځواکونه د روسانو په وړاندې خوشحالۍ بمونه یا مهمات استعمال کړي نو روسی پوځیان به هم ځوابي اقدام باندې لاس پورې کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په هغه مرکه کې چې د دغه هیواد دولتي تلویزیون نن یکشن به خبره کړې، اوکراین ته د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د خوشحالۍ مهماتو پر ورکړه انتقاد وکړ. پوتین ویلي که په اوکراین کې دغه سي وسلې د روسي ځواکونو پر خلاف وکارول سي نو موږ هم حق لرو چې د ځانونو د خوندیتوب لپاره ځوابي اقدام وکړو. پوتین دا نه مني چې روسي ځواکونو دي په اوکراین کې خوشحالۍ مهمات کارولې وي، خو کیف او د لویدیز نورو استخباراتي بنسټونو دا موندلې چې روسي ځواکونو د 2022 د کال په فروری میاشت کې پر اوکراین تر یرغل لنډ وخت وروسته خوشحالۍ مهمات کارولې دي. په نړۍ کې څه باندې 16 هیوادونو د خوشحالۍ بمونو او مهماتو کارول منع اعلان کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د جولای میاشتې پر 1 اعلان وکړ چې اوکراین ته خوشحالۍ مهمات لیږي. وروسته د اوکراین د پوځ یو قومندان د تیر اونۍ د پنځمې پر ورځ تایید کړ چې هیواد یې د خوشحالۍ مهماتو لومړۍ بسته ترلاسه کړې ده. د اوکراین د ګډو ځواکونو د عملیاتو قومندان جنرال الکساندر ترناوسکی ل سی ان ان تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د اوکراین پوځ لا هم دغه مهمات نه دي کارولي. او په ملکی ساحو کې به و نه کاروي. بلخوا د اوکراین د غلجاتو د صادرولو په باب د سیوی موافقې لمخې وروستۍ کشتۍ نن له اوکراین روانه سوه. روسیې د جون میاشتې له 28مې نېټې د دې موافقې لمخې چې مهلت یې سبا دوشنبه ختمیږي د نویو انتقالاتو له راجستر کولو ډډه کړې ده. د ملګرو ملتونو یو ویان تیره جمعه ویلي و چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د دې موافقې د تمدید په اړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځواب ته په تمه دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون شنبه ویلي و چې د ملګرو ملتونو داسې کوم پیشنهاد نه دی لیدلی. روسیې په وار وار خبرداری ورکړی چې دغه موافقه به فسخه کړي. راپورونه وایي د دې پیشنهاد د منلو په بدل کې روسیه غواړي چې د روس الخوز بانک په نوم روسی بانک د پیسو د راکړې ورکړې له نړیوال سیستم یا سویفت سره وتړل سي. د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل موافقه د می میاشتې پر 18مه د دوو میاشتو لپاره تمدید کړای سوې وه.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
آرایشګری د ښځو د خوښې کاروبار دی. د ظرافت کاری دا مسلک د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مینوال لري. په افغانستان کې د سینګارولو یا آرایشګری کار یوازې د شوق او ذوق مسلک نه، بلکې ډیرو میرمنو ته د عاید د ترلاسه کولو ښه سرچینه وه، خو اوس د طالبانو د حکومت لخوا ورباندې بندیز لګېدلی. دې راپور کې مو له یوې همداسې میرمنې سره خبرې کړي چې د شوق له مخې نه، بلکې د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو په هدف یې دغه مسلک مخته وړ.
زړه می ډیر زیات ترکوي او دا دکان ما د زړه په وینو جوړ کړای دی. اوس زه نه پوهیم چې زه دا دکان سره رقم کم نور پاینده کې به د ما سرنوشت څنګه شي او زما ژوند به څنګه.
دا 50 کلنه میرمن چې نه غواړي امنیتي ستونزې له امله نوم په راپور کې واخلو، د میدان وردګ ولایت ته، خو اوس په کابل کې ژوند کوي. دا په 1900 لمریز کال کې د کابل پوهنتون د ژبې او ادبیاتو د پوهنځي له روسي څانګې څخه فارغه شوې. په خبرې د یاد کال جګړو اړه چې قرغزستان ته کډه شي او د جلاوطنې سکاله حالته تیر کړي. په خبرې له هغه کلون څخه ښه ګټه واخیسته او خپل مسلک یې بدل کړ. آرایشګری پیل کړ او په دې برخه کې مسلکي زده کړې هلته پای ته ورسولې. دا میرمن وایي درې کاله قرغزستان کې کار وکړ. په خبره هیوادنۍ مینه اړه کړه چې بیرته راستنه شي او په خپل هیواد کې کار وکړي. وایي له وړکی دکان څخه خپل کار پیل کړ، اوس لوی سینګارځای لري او د سینګار اړوند ټول کارونه کوي.
هلته مې لږ کار وکړ، بیا مې غوښتل بیرته خپل وطن ته راشم. کابل کې مې دا کار شروع کړ. 15 کاله کېږي چې په دې مسلک کې زه کار کوم. زه وروځې جوړوم، د ویښتانو قیچي، تونی، لشمول، د ناوې جوړول او فیشن او سینګار ټول کارونه.
دا میرمن وایي شپږ شاګردان او دوه کارګران لري. په خبرې د سینګارتونونو په بندولو به یوازې د دې د سینګار ځای ده اوه اته کارکوونکي د خپل کور ډوډۍ ګټونکي دي وزګارې شي.
کله چې کابل ته راغلم کار مې د ډېر وړه دکان نه شروع کړ. اول کې مې تنها کار کړ، یعنی نور څوک د ماسه نه و. بیا مې خپل کار پراخه کړ، شاګردان مې ونیولې، غټولې مې وروزولې، اوس به ټولې بېکاره شي.
دا میرمن زیاتوي چې دا هم د خپلې کورنۍ سرپرست ده.
فقط زه په کور کې کار کوم. میړه مې بیکاره دی، خاکې خسر میرسدي، اولادونه مې دي. خسر ته مې د 2 کاله کې اشتقات نه دی ورکړی. بس دا زه تنها یم چې کور کې کار کوم. د کور ټول مسؤلیت ما په غاړه دی. د کار به مې بند شي او کور به مې ډېر ډېر مشکلات سره مخامخ شي.
دا وایي هیله ده د طالبانو حکومت له خپلې دې پرېکړې په شا شي او هڅه دې نه کوي چې افغانستان ښځو ته په دوزخ بدل کړي.
د ما هیله د امارت اسلامي نه ده چې په دو خپل تصمیم باندې بیا هم د سر فکر وکړي. دا تنها د ما نه، بلکې د ټولو افغان ښځو مشکل دی. تر دې نور زیاتې ښځینه ځوروي. افغانستان ښځو ته بیخي دوزخ ګرځولی دی.
د طالبانو د شر ملا هیبت الله اخندزاده د شفای حکم پر بنسر د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت په یو مکتوب کې ویلي چې د روان لمریز کال د زمري میاشتې له 3 نیټې وروسته په افغانستان کې د ښځو سینګارتونونه د فعالیت اجازه نه لري. دا په داسې حال کې دی چې طالبانو په افغانستان کې واک ته تر بیا رسیدو وروسته د ښځو په زده کړو او په ډیریو دولتي او نادولتي ادارو کې دوی پر کار کولو بندیز لګولی. دې بندیزونه په کور دننه او بهر غبرګونونه پارولي، خو طالبان له خپلو دې پرېکړو نه دي په شا شوي.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو واړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه.
د نوماراسانه په نوم د افغاني فلمونو او سریالونو د تولید یو بنسټ د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ګلچيري په نوم یو سریال جوړ او خپور کړی دی. د ګلچيري سریال لوبغاړو د نوماراسانه مسولینو ازادي راډیو ته ویل دا سریال په ډیرو سختو شرایطو کې جوړ کړی. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې چې د سریال یوې برخې پیلېږي.
بله پدر جان.
دخترم کارایت خوب بهش میره؟
بله پدر جان، نگران نباشین.
بچین بیبی که چیز کم و کاست نباشی، میمونی عادی نیست.
گلچهره هغه افغانی سیریال چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته جوړ شوی دی. گلچهره هغه نجلۍ ده چې له 12 ټولګي فارغه شوې او له خپل پلار، مور او یو ورور سره ژوند کوي. دا د خپل پلار په غوښتنه له یو ډاکټر سره کوژده کوي، خو د کورنیو ستونزو او لاسوهنو له امله دا اړیکه له منځه ځي.
دغه نه میخوایم که د مرد زندگی ما کس تصمیم بگیره. ما خودم تصمیم زندگی خودم میگیرم. یک بار پدرم د مرد سرنوشت ما تصمیم گرفت، اما کافیست او پدرم بود، اما ای بار ما خودم تصمیم خودم میگیرم.
د گلچهره د رول لوبغاړي شګوفه بارزوی چې د لومړنۍ سینمایي تجربه ده وای، د گلچهره سیریال هغونجونو ته چې له خپلو حقونو څخه ناخبره دي یو پیغام دی.
پیغام یې د دې سیریال د طریقه دا و چې کومې نجونې چې فامیل اختیار نه ورکوي، دا حق نه ورکوي، ټول تصمیم یې فامیل نیسي کول چې زه دا تطور کوم ته به خوله چپ ونیسي، یا که زه دونه ولور در باندې ژدم ته به خوله چپ ونیسي. هدف د دې سیریال دا و چې هر نجلۍ حق لري چې خپل د ژوند شریک انتخاب کړي، هر نجلۍ حق لري چې خپل حقوقه پوسي، خپل د حق دفاع وکړي، خپل ودرېږي.
شګوفه وایي چې په دې سیریال کې کار کول د لپاره به ستونزو نه ول. دا وایي له کورنۍ، خپلوانو او ان د طالبانو له حکومت سره مبارزه کړې او په دې سیریال کې لوبېدلې ده.
د طالبانو خاصه محدودیتونه دا و چې خو به هم دغه سربېره موږ کار کوی، مهنتونه یې کول، مثلا یې پرېښولو چې دلوک نجلۍ یو ځای سره اوسي، حتی په یو موټر کې نه پرېښولو چې سره یو ځای اوسي، ښځې د په جلا موټر کې ولاړ او هلکان د په جلا موټر کې ولاړ. ځینې محدودیتونه د مرد خاصه وه، خو بیا هم دغه محدودیتونه په سربېره موږ کولای شو ګلچهره سیریال سره.
د ګلچهره سیریال د نومه رسنۍ کلتوري بنسټ لخوا تولید او خپور شوی. دا بنسټ خپل تولیدي سیریالونه او فلمونه د خپل یوټیوب چینل له لارې خپروي او خپلو لیدونکو ته یې وړاندې کوي. د افغانستان د سینما تجربه لرونکي لوبغاړي لیلا همدرد په دې سیریال کې د ګلچهره د خوښې رول لوبولی دی. نوموړی چې لومړی ځل منفي رول لوبوي ازادي راډیو ته وویل:
زما کوم رول چې د ګلچهره په سیریال کې و، دا پیغام یې درلود چې باید یوه مور د خپلو هیلو او بې ځایه غرور لپاره د خپلو اولادونو د یوې ځوانې او معصوم نجلۍ ژوند تباه نه کړي. د سیریال ثبتول شخصا زما لپاره ډېر ستونزمن و، ځکه کله چې ثبتول ته تلم په دې فکر کې وم چې څه وخت به طالبان راشي او ثبت بې ودروي.
د ګلچهره سیریال جوړونکي صدم دلاور ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو تر سیوري لاندې د دې سیریال جوړول ورته ډېر ستونزمن کار و.
تولید د افغانستان د شرایط فعلي خیلی سخت است.
په اوسني حالاتو کې په افغانستان کې تولید ډېر ستونزمن دی او دا کار په اسانۍ نه کیږي. موږ له ټولو هغو ننګونو سره چې وسره مخ شو مبارزه وکړه، او هغه کښتۍ چې د ډوبېدو په حال کې وه د مقصد ساحل ته ورسول. خلکو ته مو دا احساس ورکړ چې سینما نه له دین سره په ټکر کې ده او نه له نظام سره. سینما ډېره ښه او اغېزمنه اوسېدلی شي.
د ښاغلي دلاور په وینا د ګلچهره سیریال ته د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د افغانانو هرکلی ته دې لامل شوی چې د دې سیریال د تولید پر مهال هغه ټولې ستونزې او ننګونې چې دوی ورسره مخ شوي وو هېرې کړي. ښاغلی دلاور وایي د طالبانو حکومت باید د سینماګرانو ملاتړ وکړي. هغه زیاته کړه چې په دې حکومت کې هم له سینما ملاتړ نه و شوی او خلکو هم د سینما په اړه ښه نظر نه درلود، خو یو شمېر هغه لوبغاړي چې د امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د سینما وضعیت نهیلي کوونکی بولي. د سینما یوې لوبغاړې یاسمین یارمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سینما در افغانستان نقش را که باید بازی می‌کرد.
هر رول چه سینما درلود او دیر اغیزمن و لبادر مرغ پوسنی حالات که نشته کیوی هم نیمگرای دی. کسه هم سینما پا افغانستان که یوا وارداتی پدیده ده، خو افغانستان دی کلتور برخه ده او شتونی پا طول بشری چلون که مهم ده.
در تمام جامعه بشری اتمی است.
د ګلچری سیریال داسې مهال په افغانستان کې جوړ شو چې د طالبانو له واکمنۍ او پر سینما او سینماګرانو یې د بندیزونو له امله ډېری سینماګران او لوبغاړي له افغانستانه ووتل او یو شمېر یې په افغانستان کې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
اوس ورځو لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون لاړخه